سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 18 ده. د مشالډو د نروزی نه سات خبرونو په یو بلګړی کې مزا عبد الحق کړه ګلیاس هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله به است. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان، افغانستان، ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکو ترنګل تیاري پوښونه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل کې به ګډای اس خبرونه وړاندې کړي.
تلمشل لمړی د خبرونو سر پکې د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو وسوال ډلو ته یو ځل بیا د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي، او د ترکیه ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال لړۍ سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چچوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړاوی هغه د خبرو اترو لاله حل کیږي. نو دا شخه خبره زمرد خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکو.
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچ بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځاینه په نخښه کړل شوی دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادعا کوي چې تر اوسه پورې د 3500 زیات وسلوال وژل دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه سندي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوزي اداو تصدیق کړی دي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسانګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیخه کې یو ټیکنیشن حسن متین روبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید په ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې په کتنې کې د دواړو خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د خوالي او همدارنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ایز اړخونه هم لري. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزه خبرې وکړې. د ولسی جرګې دوه مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړې ته ویل چې د روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په څرنګوالي، امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې. د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف دا و چې د روسیې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپلې مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسیې جنگي الوتکه یې له قصده نه ده ویشتې. موږ د روسي الوتکه راډار عکسونه او د خبرداري سب شوي غږ خپور کړو. سو نړیوال خبر شي چې روسیا زموږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټوله نړۍ دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زموږ په سیر خپلې اداوې ثابتې کړي. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هغو رپورټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د سعودي عرب رسنو خبرې کړي چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ پانسي د ورکولو پلان لري. د منځني ختیځ لپاره د امنیسټ انټرنیشنل مرستیال مشر جیمز لینچ د تیر زیارت په ورځ ویلي دي چې په سعودي عرب کې په خفیه توګه خلکو ته سزاګانې او پانسیانې ورکول کیږي او دا د ډیر اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب باید د سزاګانو ورکولو عمل په ډاګه کړي. وروستۍ خبر د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریز لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلند کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په 2 شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه. همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو بلوڅ آزادي غوښتونکو وسوال وړلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دهشتگر تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکیه لوري د روسي جنگي الوتکې را غورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبي کوي.
دایشته مجادله بهانه سیله اوسر ارسه مشروعیتي اولان مخالفتری ورمک
او په دومنای کې نمای کی د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
دغه تیرې بیر نه ده دا ایس چې سرخوگی جوڑے بھی دس وقت مخشے پکوتے کے خرساولے جوولے
یوش میر نو ریپورٹو نے لرو لما شال ریو سرو سے. د پروگرام پایل د تریکی انصاف د غړو پر ضد درشوې مقدمې څخه کوو. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې زموږ همکار ریاض مسخیل دی او خبردار چې د تریکی انصاف د مشر عمران خان او ځینې بلدیاتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد د اسلام آباد انتظامیه مقدمه درج کړې ده. دا چې تفصیل څه دی ریاض مسخیل به راته تفصیل راکړي. ریاض خان تاسو په دې اړه تفصیل راته راکړئ مهرباني وکړئ.
جی ډېره مننه عبدالحی کاکل. دا پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف یو جلسه وه او چونکې د بلدیتي ووټونو دپاره دا چې کوم په دیرشمه نېټه دي د روانې میاشتې دي دپاره الیکشن کمیشن د وړاندې ورځو کې یو ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې کوم امیدواران دي نو هغوی به هم لوی لوی جلسې او جلوسونه نه وباسي. هغوی به صرف کارنر میټنګ یا په وړو وړو حجرو کې یا په کوڅو کې واړه واړه د خلکو سره ملاقاتونه کوي او د هغې لپاره به هم دوی د هغه ضلعي یا هغه لوکل چې کومه انتظامیه د هغې نه به اجازه اخلي د هغې وروسته به دوی دغه کولی شي او په څه قسم لوی جلوس یا جلسه باندې پابندي ده. او دغه رنګ چې کوم وفاقي وزیران دي یا د سیاسي ګوندونو مشران دي نو هغه خو بیخي دغه غونډو کې یا په دغه کارنر میټنګ کې هغه ګډون نشي کولی. دغه لړکی د اسلام آباد په سیمه کې تراملی دغه تکي ذکر د بلدیاتي وټونو لړکی د تحریک انصاف لخوا یو ډیر لوی جلسه کیدونکو په هغه کې امکان چې عمران خان هم ګډون کی او دغه لپاره بیا یو خو ځینې انتظامیه دغه جلسې اجازه نه ورکړي او دویمه دا چې ځینې انتظامیه بیا د عمران خان سره هم مذاکرات وکړه وته وی چې ته باید په دغه جلسه کې ګډون ونه کړې. د هغه په وجه باندې بیا وروسته چې کله عمران خان د خبره ونه منله هغه دغه جلسې له ورغې او ټریفیک هم په اسلام آباد کې د ماښام نه تر لښکې را وخت
هلو
باندې د اسلام آباد په مختلفو تاڼو کې لکه په کوم چې شهزاد تاون تاڼه ده، سیکریټریټ تاڼه ده، آی9 او د رنګ کوسار تاڼه، په دې تاڼو کې د عمران خان او د اسد عمر په ګډون چې کوم د چیرمین او د نائب چیرمین لپاره د تحریک انصاف امیدواران دي د دغې سیمو نه، د هغې په ګډون 200 کسانو خلاف د دفاع 144 تر لاندې مقدمه درج شوې ده، چې په کې د لوډ سپیکر ایکټ او د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق د سړکونو د جام کولو او د ضلعي انتظامیې د اجازت نه بغیر د جلسې کولو دفعې هغه په دې کې لګول کړي دي، او داسې هم امکان دی چې چونکې الیکشن کمیشن خلاف ورزي چې کوم ضبط اخلاق جاری کړو د هغې خلاف ورزي شوې ده، نو امکان دی چې الیکشن کمیشن د دغې خبرې هم نوټس راغستی دی او عمران خان دغه لړکې هم جواب وغواړي. جی
ډېره مننه ریاض خان، ستاسو تفصیل راکړئ. شرواز ورته غواړو
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوزو بلوچستان تا دبلستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري په نړۍ کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لارې حل کیږي. نو دا ښه خبره، زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د الله نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
د
ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی، موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جعلي خو نه ده. دا بل وخت مخکې خبره وي چې آیا دا ویډیو جعلي ده او که اصلي. په ظاهره داسې ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوې ده، دا به صحیح وي.
په تېر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې دعوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره G3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغېزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پرېوځي، ولې چې خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغې اوس دا وخت حکومت کې دي، وزیر اعلی او د هغه نور داسې ډېر ملګري دي چې هغې عمدے پارٹی کی ہو اغیم دا بلوچستان آزاد بلوچستان خبریں کولے اوس اغی حکومت کی دی او کوشش کی لگیا چې نور خلکم اوم پدیلار راوری.
کارپو امتیاز ګول ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له زینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړي دي. بلخوا په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار لمشال لریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې ایکټیو دی، د اوران پورا مکرانه د کړي دي، ګور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دادی چې دا دا ځایو کې کمیکټیو دي نو دا ډېر زیات خلک هغه دغه کوي او کدا خلک چې دا د جنگي خلک دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته اوسې چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړه دي نو ډېر لوی فرق پرې اوسې.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز رپورټ موریدلې. د پاکستان په کراچي ښار کې نامعلومه کسانو د ډان نیوز چینل پر ګاډي باندې حمله کړې ده چې پکې یو تخنیکی همکاري شوبل سوی دی. د خبریالانو سازمان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی. نور تفصیل څه دی؟ په کراچي کې زموږ همکار محمد عمران تفصیل راکوي.
بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه مخې ته شوې ده. د کراچی سیمه د عیسی نگری الته د کراچی د ډان نیوز چې کوم ډی سی ان جی دا نو په هغه باندې وایي چې د پولیس کوم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوه موټر سایکل سورو چا چې په دغه گاډي باندې ډزې کړې دي. د ډزو په وخت تقریبا څلور کسان په دغه گاډي کې موجود وو خو ای صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولۍ لګېدلې دي او هغه جوبل شوی دی. دغه حالت خو خطرې نه بهر دی خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه گاډي شخصي ټی وی نو هغه وایي چې دو کسانو په دغه گاډي باندې دزې کړې دي او هغه بیا چې کله دزې وکړنې دي اوم تښتېدل خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغوی وایي چې د غریب آباد نه سیویک سنټر طرف ته دا روانو چې دغه ډزې پې شوې دي.
خو داسې راته وسه چې د دې بېګنۍ پېښې وروسته د خبریالانو چې کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرفه څه غبرګون راغلی دی؟
پی ایف یو جی پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا نه نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوی دی او ویل کېږي چې نن درې بجې به په ټول ملک کې د خبریالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولای شي او دا هم ویل کېږي چې دغه خبریالانو باندې حمله کمی نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
محمد عمران هم محمد عمران یو بل رپورټ را لېږلی هغه دا چې د پاکستان کراچی کې ښار کې نامعلومه کسانو بیا د نهې په ورځ د دوو عیسوي ورونو لخوا چلیدونکي ګواهي نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولی دی. دوی دا ویبپاڼه دوه کاله مخکې جوړه کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیم وایي څو میاشتې له مخه د ځینو سختریزه مذهبي ډلو لخوا ورته دړکې ورکول سوي وي. تفصیل به یو ځل بیا له محمد عمران واورو.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ٹی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو له خوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښې پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا د اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسا آباد سماشومان به هوښه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کې آپ کے دفتر
سے 3 بجې ټلیفون راغې بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یو یو نیمه ګینټه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور له کبله یو شمیر ماشومان به هوښ شوي هم وو کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو. د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه غوی لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو له کبله دا اور لګیدلې ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولی شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډو. بل اړخته د دې کیس پلټنی کوونکی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته ویل چې رپورت د زیارت پر ورځ درج کړی شوی. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آئی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خو ډېرې ورځې شوي ولی پولیس سره اف آئی آر د زیارت پر ورځ لیکلی شوی. دا تر دې دمه پکې څه گرفتاري نه ده شوې او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوی پانی د لاری چلولې شي کوم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلای. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د کورمی د ګاډو ډرایوران د پولیسو له روي شکایت کوي. دوی ټول لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورځنۍ به ډېر رشوتونه اخلي. خو بل لور چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل د په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سوالو خپل ګاډی چلوي مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې چې 1000 روپۍ تولیارې کې خرچا کیږي. دا به سل دال تلم بار وکړه، 200 دال تر وکړه، 500 دال تر وکړه، کار څه تو سره سراویا د دې چورو دغه شابه ځکه همو د غرزی وي په ځکه همو د پریود کوو کني مو حکومت په دې مجبور.
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کورملار شاو خوا 200 کیلومتر دا چې په دې باندې هر ورځ اوساتن د کورمه او په خورنه د سوالو اتیا گاډی تک راتک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمه یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چلانه دي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه او کې دا مخ کې دا بڑا بیري سره دلته ماتنګي متینو سره ماتنګي او انګو کې مو خو ستاره تنګي دلته
ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل ډیوران دې دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازت نشته او که کم کس په دې کې کاکړ ونیول شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخیستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډیوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونیول شي. پخوالو خبرو کې انتظامی چارواکی سید غفور شاه دا اوغختل چې اداري فساد مخه پنيستو کې د خلک ته لدوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې سوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې او په هره کچه به دوی احتجاج کوي. د مقالې نورې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټه کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړي دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولي دي. ورځپاڼه لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزی په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هیره کړل شوې ده. ورځپاڼه جاتوي د غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی خودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروی او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپاڼې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدو ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړې چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړي صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا ورسپانې د پاکستان په انتخابي عمل کې د شوزو برخې ته کتنه کړې. د ورسپانې لیک کې کڅم په دغه هیواد کې انتخابي عمل کې څه شوالی تر سرګو سوی، خو بیا هم په ملک کې ښځې د سیاسي پروسې هغه شان برخه نه لري لکه څنګه چې پکار ده. ورسپانې لیک کې سرکاري شمېر ښیي چې په پاکستان کې نه یوازې د ښځو او سړیو ووټرانو ترمنځ فرق زیات دی، بلکې نارینه سیاستوالان هم ښځې یو طرف ته پاتې کوي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه میرزاده اورو.
ڈان ورسپانه لیکي په پاکستان کې انتخابي سیاست په ورورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دي. خو د ورسپانه په خبره بیا هم په انتخابي عمل کې د ښځو برخه دومره نه ده سیوا شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2013 کال د 10.9 ملیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 ملیون ته سیوا شوې ده. ورسپانه زیاتوي په 2013 کال کې په 8.24 ملیون رجسټر شو رایه چونکو کې 8.61 ملیون سړي او 10.63 ملیون ښځې وې. روان کال په 93.06 ملیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 ملیون او د ښځو 30.1 ملیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورسپانه دا د پریشانۍ یو خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورسپانه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمہواري د دوی په سر راځي. ورسپانه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته پراوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورسپانه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې برای اچولو ته نه پرېښودل کیږي. ورسپانه وایي پر دې سربېره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2013 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیغ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورسپانه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورسپانه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورسپانه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ
په لنډو سپو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د نه سات خبرونو دومه غړی ده. راځي چې اوس واورو د خبرونو لنډیز ځکه چې لسمه بجې سوي دي. ګلایا چې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بختی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوز بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بختی بیگانه وخت له مشر ډاکټر سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوز او وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال ووژل دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د دان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقعه ولسمشر وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. دا خبره د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیته وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هغه رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د سعودي عرب رسنو خبرې کړې چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ فانسي د ورکولو پلان لري. او د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره شل اوریزه لوبه کوي.
ګلاز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادریه کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې امن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ لوځي اړیکې نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شول. خروستو بیا د زینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړختا لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخته دي او کچري د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړو ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو ځینې نورو رسپانو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سہولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سروستو به عام خلکو او بیمار بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کمې شي او کنه؟ ادریا اخیری کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دې لومړۍ ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونه د عام خلکو دپاره دي، نو ځکه دې کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي، او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډي ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یوه اداره خبره کړې ده. ادارې خبره کړې ده، ادارې لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه دا خبره ناسم اخیستل شوې ده. بل پلو ایسوسیټیډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې خبر شوې ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. ادارې د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نشي کېدای. ادارې ذاتوي چې د نواز شریف د خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولي دي چې په خپل ځان د نظرې پاکستان ساتونکي ګڼلي دي. ادارې لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګند کړی او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړی او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډي ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د ادارې په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډي ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره داده چې ځینو موقع پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. اژانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسیټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکې ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې هرڅه خبرداری ورکړی چې له اور سره دی لوبه نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیې هوایي ځواکونه د تیرې سیشن په پرز د روسي یو جټ الوتکه وویشته، وویل چې تر پیښو وروسته د روس ولسمشر غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. تفصیل د فرشته جلال سی پر رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په لمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري. نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیې ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکیې موټرو پر یوه کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل:
بلکده تجاری فعالیت و یا انسانی یاردم اماشته اولارک
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حملې له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دي لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې خو نه دی بریالی شوی او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د فرشته جلازه ریپورت مو اوریدئ. د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې پر مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست وری حکم خان حبیبی رسنوی ته وچه
سره د دې سره لای الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ورګانون ترمنز همغږي وجود لري. اما لري دی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیوړی شي په دغه برخه کې نن موږ ارخیزه بحثونه وکړو په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابین دې په خاطر سی واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف فرمختګ شریک مسایلو.
خوست ولی وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې مونږ کوو چې په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو، لکه مونږ کوي چې جلغوزه او چرماغ زمونږ ډېر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو مونږ وغواړو دلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختیځ زور په درې ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د درېو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څنګه څه مشکلات تحرکات د بودیان شته چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې د دغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب الله خیل رپورټ واورېدی. هم له دې سره د مشال ریډیو د خبری برخه د دې ګړې پای ته ورسېدله. تاسو ته د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو لپاره پزما د وی جوړوي. دا وخت او په دې ورځ باندې تاسو ته وړاندې کوو. راځي چې ورته واشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې بازبمه د بیت ستاسو قرب يم. په نننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په خوست کې له یوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تاریخ د نظم په سپو کې د هغه کتاب نوم دی چې په هنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې وروستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړی دی. تیر اونۍ د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر فرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی وو چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوي واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعیاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
تاسو چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کې دوغونه په حافظه کې نه کیږي او که په نظم مطالعه کې نو دې کې مشکل نشته چې په نظم کې ځینې برخې ثقل کیږي خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کېږي. تقریبا ټول پیغام په دې نظم کې داسې فورم را ټاکلی دی چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بیلابیل تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې ټول کتابونه د استفاده کړي دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه په نظم ورکړي بیرته همدې خاطر موږ دا چاپ کشي یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړي شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابی خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمد شاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندۍ تاریخ ته سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانو خو د په مخ کې تېرې شوي د په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا مې یو ډېر لوی شاهکار دی چې د کړی دی زمونږ د راتلونکو نسلونو لپاره زمونږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو لپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغل سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخی واقعیات په خشان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راول سخت خبرې اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي ځکه چې په ټولنې او اهنګین ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغه سې ټولنې او اهنګین ژبه نشي راخیستی. دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصناف او د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې د خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. تاسو په خپلو بچیانو لپاره د اوریز د ګټلو لپاره ورته تر ټولو د قدردانۍ ټکی ماته هم دا دی چې د خپل وخت ملي منافع ته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د د زحمت قدردانی وشوه دی به پراتلون کې کی هم خپل پام دغه برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار د خوشحالۍ ځای دی او سکون ورځ ده. او زه هیله من یم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنې په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړې چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري، خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له اداري او مالي مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونسه محترم، دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمیرل کیږي، خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي، د دې د ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ بزرګونو هغه ثبت شوي آثار او تاریخي آبادات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته له مونږ ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او رجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي آبادات او باستاني ساحې پکې لرو. داسې مخکې وویل زی بالکل تاییدومه په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایی آثارو او د بودایی تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخی زیاد تخریب شو، یعنی چې حتی اوس هغه آثارم داسې معلومیږي چې بیخی ډېر زیاد تخریب شوی ده، چور شوی ده او ورانه شوی ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي آبادات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي آبداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفه نه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کیږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطحه دغه یو مشکل سره مونږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کیږي. 0.2% معنی دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کیږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړې کیږي. مونږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجود امکاناتو په چوکاټ کې یو 8-9 آبدې ترمیم مونږ په پلان کې نیسو. د دې تر څنګ مونږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغې کې مونږ د یونیسکو چې مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو نه کومکونه راجلبی د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعض سفارتونه مونږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدې مونږ بیا رغو.
د اډې موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، دا یو وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل، خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کیږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید دا مشکل باید ومنو. مونږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ دیو منل شوی مرکز پتوگا پیژندل شوی دی ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري وړه کتابتون نه لرو دی تلت فرهنګ په چوکاټ کې نو یوم پر پنځه نوی پلان کې دانی ولې امید دی چې ولسی جرګه بودیجه تصویب کړي زمونږ په پلان کې شته دی د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات دي کم پې لګېدل نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله ځکه چې صرف میوزیم نه دی ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده ځکه چې دا ټوله ساحه بستانی ده دا ټوله ساحه لرغونې ده یعنی هغه وخت کې م یو دوه درې برخې کیندنې شوې وي د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس خوست ته ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه دیوی مشایری ریپورت اورو
د چهارشنبه پشپا خوست کې د لسګونو شاعرانو لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و یا د ادبي دستور چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی و شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې نظمونه بیتونه او طنزیه شعرونه واورول خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماښام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولای شي
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کیږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي او زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو کې نه ویل کیږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوی وي او هغه ولستا د وطن پالنې وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان تر راټول شي
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل
بزرگی پاتې ویرازه ور سره لاس آزاد د زورور توره پیرا ور سره لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویری لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او کخانې مزه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغانې مزه لتانه بیا یې شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي راتلې مې دې کوټه منستا خوب په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به مم دغه سي ویده په دیواله
یو تن ظلمي شاعر سرور جان سروري د بنوڅې په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړي چې د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ
موته عمر په ماشین توپ شرو کوله جوړه او بیا بیا ژیلې ته مې سو ورځه ستلې جوړه په یو اختر شو یو څو څو اخترینا ګاډ کړ مور وچ ګاډ وړې روکړلې سینځلې جوړه میجو دا وکړه چې د کلی مسافر رواله چې مسافر وروغله مور و پرې شړلې جوړه دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سر خوږی جوړوي د څو وخت مخشه پوکوته کې خرڅوله جوړه
لاهور عابد شاعر زاهد شاهنگار یو کلام او رحیم سکندر بیا د درې یوزوانو شاعرانو دیوی فیل بدی هم شاعری بیتونه په ډیر ښکلی انداز ترنم کړل
د شنو تو تیانو چوغر نه خوخوي لهر आवाज نه زړګي ماتيږي یک جوړ شور وی د ګذر په غاړه لکه می پیغلې کمنګې ماتيږي چاویس فوګمې او ستوری نګوری اوس نشماری اوس د زنش نه خالو نه د سین سپی پر زړن فریگی هیری د پیغلو لپٹی شلونا
والا پزمکایم پلوری دا اسمان ادریگم دکم یو کیف دیکم آواز دی چی روان ادریگم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمنه نجوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.